وزیر هم لغمان ته د خپل سفر پر وخت ویلي دي چې د داعش د نابودۍ په هدف به ډیر ژر عملیات پیل سي. پامکړي په دې اړه دغه رپورټ ته
د تیر شپې هوایي بریدونه د ننګرهار چین ولسوالۍ په مامندرې باندر خوړ او ګردي سر شوي چې د چارواکو په وینا 15 داعش وسلوال پکې وژل شوي. د والی ویان عطاالله خوږیاڼی وایي د همدې ولسوالۍ ځینو نورو ساحو کې بې پیلوټه تیارې د طالبانو ځینې ډلګۍ هم خپله نښه ګرځولي.
15 داعش وژل شوي دي او 13 نور ټکن شوي دي. همداراز د دوی یوه اراده سراچ ډوله موټر او نور مهمات تخریب شوي. همداراز د یو بل هوایي برید په ترڅ کې 15 وسلوال طالبان پاچین کې وژل شوي دي.
تر اوسه داعش یا طالبانو د وروستۍ بمبارۍ په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې ځینو اوسېدونکو امریکا غږ ته ویلي چې دا چین له لرو پرتو کلیو یې درنې ډزې اورېدلې دي. داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوال دا وخت د ننګرهار په شینوارو ولسوالو کې لرې پراته کلي اداره کوي، خو ځایي خلک وایي دغې ډلې له اکثرو سیمو خپل ډېر جنګیالي ایستلي دي. ختیځ کې د پوځ قومندانۍ ته د ولسمشر د تیرې اونۍ سفر او پکې د داعش د نابودۍ له جدي امر وروسته پرون د ملي دفاع وزیر 201 سیلاب قل اردو ته راغلی او د داعش خلاف د پیلیدونکو عملیاتو لپاره پوره تیاری ښودلی. د سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیر امریکا غږ ته وویل چې د دغو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. که څه هم په ننګرهار کې د اسلامي دولت نومي وسلوالو پر وړاندې د تازه پیلیدونکو عملیاتو کره وخت نه دی ښودل شوی، خو د شینوارو قومي مشران وایي د دفاع وزیر سره د تیرې ورځې خبرې هیله بخونکې وې. ملک کمین د شینوارو قومي مشر دی.
نو دا پرون چې موږ د دفاع وزیر سره او د فرهادات وزیر سره خبرې وکړې، هغوی په همدې ورځ باندې راغلي او هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې انشاءالله په مکمله توګه باندې په دغه څلور 5 ولسوالۍ کې چې د غازیان ولسوالۍ، د سیلغار ولسوالۍ، د چین ولسوالۍ او د کور ولسوالۍ او د دیبالا ولسوالۍ دې ساحو کې موږ مکمل عملیات شروع کوو.
داعش ډلې په ختیځ کې د تیر 2015 میلادي کال په جنوري کې د ننګرهار له شینوارو سر راپورته کړ. ګڼې سیمې ونیولې او په لومړي سر کې د ډېرو ولسي خلکو زړونه وساتل. په یو شمېر ولسوالیو کې طالبان وځپل، خو وروسته ځینې قومي مشران په ډله ییزه توګه والوځول چې کاری پر وړاندې د غبرګون نه خښوه. افغان چارواکو ویلي چې داعش ډلې د ننګرهار په ګاونډ کونړ او نورستان کې د پلویانو موندلو پسې پراخ کمپین پیل کړی او ورځ تر بلې د خواخوږو موندل مخ په زیاتېدو دي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د وزیرستان کډوال وای زموږ د نړیدلو کورونو تاوان دی راکړل سي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وای په دې شرط خپل وطن ته ستنېږي چې پاکستاني د نړیدلو کورونو او مارکیټونو پوره تاوان ورکړي. دوی د غراز خپل پخوانی آزاد قبایلی ژوند هم غواړي. په دې اکله ابراهیم رحیمی رپورټر لیټلې دی.
کډوال نور علی خان خپل کورنۍ سره د ګربز ولسوالۍ د کیمپ په منځنۍ برخه کې د یوې چردیوالۍ دننه په څو وړو خونو کې ژوند کوي. د کور په جوړښت کې له خامو خښتو کار اخیستی دی. نور علی خان امریکا غږ ته وویل وروسته له هغې د کور جوړولو نیت وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو موده وغځېده.
دلته میاشت کې اردل کړه ده، په دا کې میاشت خښته وچولی، بیا مې خپلې چردیوالۍ بازار کټې مې جوړې کړې. کم از 45000 خالی په چات بندې غوړې دي. وی وی وچاته 45000 کټې دي. منې شپږ ورته لاس کا سنټر مستر په مزدرا باندې.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا دوه کاله مخکې د ضربې عذب په نوم د پیل شوو پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کورنۍ خوست او پکتیکا ته پناه یووړه. څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت په وزیرستان کې د عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ او له کډوالو یو غوښتل چې بیرته خپلو سیمو ته ورستانه شي. د حکومت تر اعلان وروسته یوازې 200 کورنۍ بیرته ستنې شوې، مګر پاتې کورنیو ته پاکستان ګواښ کړی چې که تر راتلونکې میاشتې پورې بیرته ستنې نه شي د پاکستان طبیعت به ترې واخیستل شي. خو کډوال له حکومت څخه په وزیرستان کې د خپلو نړیدلو کورونو د پوره تاوان غوښتلو تر څنګ آزاد قبایلي ژوند غواړي. دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ژوند تیرول ستونزمن بولی
دل تک چې ټول خلک ته همیشه نشم پته کې دلګه نه خاځي چې تکیر نه اړنګ وی په 10 سال ورلا کری په باندې بیا سه کور نشي ډیر نه وی په دا خو با کټه نه جوړی شي څنګه کې قبایل ژوند مو مخه غره مې بیا صحیح وی مش بیا ته دی وړي چې باندې مش ته څنګه مخه وخت غره نه واسي مش تیر کې په وطن کې
نن جلال آباد خان زکه په ټي وی آر شای وی ملې وی غوند زت بچو می شامل بیا جوړا وی لاس کولا په لګي لاس کولا دا غاز ژوند دی دا ژوند بیا دل ز په خما کول نه تراو
پاکستان هر کډوالی کورنۍ ته د کور جوړولو په خاطر 400 زره پاکستانی کلدارې ورکوي او همدارنګه ژمنه یې کړې چې خوندزي روغتیایي مرکزونه او سړکونه له سره رغوي خو کډوال د دایمي امن غوښتونکي هم دي
کوم کډوال لور دي د میشته د شکایت را کو چې میر حال ډېر بدرنګ ده به خواند ده که خپل شمالي وزیرستان په سنه مناسبه کاو که په غنه مناسبه پرځي میر ورسي او که سرته په دانه مونږ باندې ویل کډای چې په میر باندې ظلم زیاتای کو میر هیڅ غان نشته د امکان منشته چې میر دې نه خپل کار وکړي او الحمدلله په افغانستان شې میشته خپل زویرو کړه دا او شاه سلوګر سره ستي شخ یال مسته یې سمیر سره نه په امن شې په عزت شې
په خوست کې د وزیرستاني کډوالي او قومي مشر حاجی عمر الدین وزیر وای چې خپل منځي جرګه کې له حکومت د لازیاتو مرستو ترڅنګ د پوز لوري لاستنې دن کو سره د خسلوک غوښتنه هم کړي ده
دغه کې موږ ترې به تا کېد چې څلور لکه دی پاینا کا پیتی دا د میز پر سټیکم ادو دا کا کپی نه دي کنه مې ربني دا وشي پیسې دا جوړ شي بازار دا جوړ شي د دې کې چې موږ تا ګرو تا ګی روزګار وي اما خاصه کوم ادو دې حالات خروپی به د کاټه واپس مجبورې چې واپس یو ځوان نه وي پابندي وي مجبورې دا کاټه به واپس
هغه د مهاجرت له نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ څخه هم غوښتل چې له دوی سره د ارتیا وړ مرستې وکړي د ارقام ملمخې په خوست کې شاوخوا دې زر وزیرستاني کډوالي کورنۍ میشتي چې زیاتره هغه د ګربز ولسوالۍ د ګلان په کیم کې اوسېږي ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
کابل دې کزابل تخار دې کهرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1280 اف ام 100.15
د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د قندوز د قلایزار په ولسوالۍ کې د طالبان او حکومتي قواو ترمنځ جګړه شوې ده. طالبان او امنیتي مسؤلین دواړه د قلایزار د تصرف دعوه کوي. د قاتم لاتر د ماموریت چارواکو ویلي دي چې د تیرو لسو میاشتو په نسبت اوس په افغانستان کې د طالبانو بریدونه کم شوي دي، خو کېدای شي چې د جګړې په موسم کې جنگونه بیرته زور واخلي. هغه وسوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي، نن د پنجشنبه په ورځ اسلامي دولت ته دوه ورځې وخت یې ده چې د منبج په ښار کې د ګرونونه ووزی. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان درې میاشتې اضطراری حالت اعلان کړی دی. اردوان پرون وویل چې د اضطراری حالت د اعلانولو ضرورت په دې و چې هغه کسان ونیول شي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلوده.
دا شاتک د پروګرام درنو ورځونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. د پنځشنبه شپه ده او زه روشان نورزه سره په خبرونه کېم. درنو ورځونکو د نن شپې په خبرون کې غواړو په دې باندې خبر وکړو چې د روغتیا په برخه کې تر کومه حده ټکنالوژي استعمالېږي. په ځانګړې توګه په دې خبر کوو چې تلی هیلت څنګه کار کوي او د افغانستان کی تر کومه حدا ورنه ګټه اخیستل کېدای شي. درنو اوریدونکو، د معارف او تجارت او نور ساحو په شان د روغتیایي خدماتو په برخه کې هم ټکنالوژي ډېر تاثیر کړی دی او ویل کېږي چې دغه تاثیر به په راتلونکو کلونو کې لا ډېر شي. اټکل کېږي چې د 2020 کال پورې به په نړۍ کې 99% چې عمرونه تر شپېتو ډېر وي سمارټ فون یا داسې ټلیفون ته لاسرسی ولري چې انټرنیټ ولري. د روغتیا د چارو کارپوهان وایي چې دغه سره به دې ته زمينه مساعده شي چې ځینې مهم روغتیاي خدمات مریضانو ته په سري، ارزانه او اسانه توګه ورسول شي. دا کاربوهان اټکل کوي چې په راتلونکو څوکلونو کې به مریضان د ډاکټرانو سره په تیر بیا د متخصصو ډاکټرانو سره د ټکنالوژي له طریقې مستقیم ارتباط ولري. د ټکنالوژي استعمال به د وخت ضایع کېدو مخه ونیسي او ډاکټران به په دې قادر کړي چې د مریضانو په تیر بیا د مهلکو مریضو کوم مریضان چې لکه شکر، پارکنسن دی، د دې د مریضانو مراقبت وکړي په وخت باندې. نو موږ هم غواړو چې په دغه موضوعاتو باندې خبر وکړو او د نن شپې په خبرونه کې میلمه را سره ډاکټر صاحب سید عالم شینوار دی چې د مروختیا متخصص دی او د واشنگټن کې په طبي موسیقي استاد او څېړونکی دی. زه به وګورم چې ډاکټر صاحب شینوار را سره دی او که څنګه. ډاکټر صاحب تاسو ما آواز اورئ؟
بله. سلام علیکم.
تشکر ډاکټر صاحب. درنو ورځم ته باید وایم چې که چیرې غواړي په خبرونه کې برخه واخلي نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 202-1439-1410. موږ ته د پروګرام په جریان کې ټلیفون کولی سي. همدارنګه د فیسبوک په پاڼه باندې د آشنا ټک د خبرونې د موضوع تر لاندې هم خپل نظر او خپل پوښتنه زموږ سره شریکولی سي. زه به د ډاکټر صاحب شینوار سره مطرح کړم. نو ډاکټر صاحب اول به د دې نه پیل کړو چې که تر 2000 کال پورې مثلا د نړۍ د هو کسانو 90% چې عمرونه مثلا د شپیتونه ډیر وي دوی سمارټ فون یا داسې ټلیفون ولري چې په هغه باندې انټرنیټ ته لاسرسی ولري، فکر کوي چې دا به د روغتیا په برخه باندې، د روغتیایي خدماتو په برخه باندې تاثیر وکړي او تاثیر به څه وي؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مننه نوردا صاحب، زوال خپل سلامونه تاسو ته سم کارانه ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصل سلام باید وایم چې واقعا د ټلی میډیسن چې موږ ورته وایو د مختلف نمونه خلک ورته اخلي، څوک ورته ټلی میډیسن وایي، څوک ورته ټلی هیلت وایي، رنګارنګ نمونه. خو ټول هغه یو مطلب دی، تقریبا 40 کاله مخکې چې دغه پروسه را شروع شوه تر اوسه پورې ډېر پرمختګونه پکې شوي دي او د دې فواید او ګټې ډېرې دي. دا که راتلونکي دپاره رقم شمیرې چې تا یاد کړې چې د دې اثرات به څه وي، اثرات واقعا په ټولیزه توګه باندې ویلی شم چې مثبت اثرات به ولري د خلکو پر روغتیا باندې، ځکه چې دی ډېر مثبت بدلونونه راوستي دي د روغتیا برخه کې، د نړۍ په کچه باندې. ځکه نړۍ کې غټ تر ټولو غټه ستونزه چې روغتیا برخه کې وه هغه د خلکو لاسرسی و. داسې ځایونه به و چې ډاکتران یا روغتیایي کارکوونکي به خلکو ته نشو ورتلی، یا داسې ځایونه به و داسې ستونزې به وي چې روغتیایي کارکوونکي به ډاکترانو ته نشو راتلی. چې د مختلف موضوعاتو مثال په توګه باندې ناروغانو به دا توانایي نه وه چې هغه ترانسپورټیشن یا مثلا موټر کرای به ورسره نه وه، یا مصارف به ورسره نه وه چې کلو نه رایشي ښارونو ته. مثلا ډاکترانو به اکثریت په ښارونو کې، او یا ډاکترانو ته به هم هغه ځای مصمونه نه وه چې کلو ولسونو ته لاړ شي. ولې دا ټکنالوژي دغه موجودیت او رامنځته کېده دغه ستونزه یې تقریبا له منځه یوړه. دا خلک سره وتړل دواړه خواوې، هم ناروغ او هم ډاکتران، او همداسې هم یعنی نه یوازې د طبابت په برخه کې، یعنی د تداوی د درملنې برخه کې، بلکې د تعلیمي برخه کې هم ډېر غټ بدلونونه راوستي دي. نو دا یوه غټه ستونزه. نور فواید هم زه ډېر چې کولی شو ورباندې بحث وکړو، ولی یوه غټ ستونزه چې همدغه لاسرسي موضوع و دا یې حل کړې ده. او په راتلونکي کې هم چې دي دغه به غټ اثرات وي، ځکه زیاتره دغه موسم خلک چې دي هغوی ډېر غټ مراقبت ته ضرورت لري. د مثال په توګه باندې هغوی باید دغه حیاتي علائم چې کوم دي، لکه د مثال کومن فشار، حرارت، د زړه حرکات، نبض، دا مسائل. او د دې پر ډیر غټ مصارف نن سبا په نړۍ کې روان دي. د مثال په توګه باندې خصوصا په دغه پرمختللي هیوادونو کې ورته ځانګړي اشخاص یعنی مقرر کیږي، لکه نرس یا نور هم داسې خلک چې دغه مراقبت کوي. دا ډیر غټ مصرف دی. یو دغه حیاتي علائم چې کوان دي لپاره مثلا یو نرس ته پیسې ورکوا یا یو خازي د دالګه، دا ډیر غټ مصارف دي چې د هر هیواد په ملي بودیجې باندې او همدارنګه خپل د شخص په سرمایه باندې منفي اثرات لري. اول که دغه ټکنالوژي نه کار واخیستل شي، یعنی دا ضرورت نه لري چې یو نرس په دې موسنه شخص کور ته لاړ شي او دغه مراقبت وکړي، او یا مثلا دومره غټې پیمانې سره پیسې پرې ولګول شي. ټکنالوژي به دغه حیاتي علائم به کنټرولوي، او کومه ستونزه چې ورته پیښیږي ټکنالوژي د لارې نه به بس هغه روغتیایي مرکز چې هغه به خبریږي او هغه به اړوند اقدامات کوي.
بلې ډاکټر صاحب، په هغه څېړنه کې چې د نیو انګلند د ژورنال، یعنی د میډیسن د ژورنال یا د طب د ژورنال کې خپره شوی دی یا خپره شوی ده، دغه څېړنه په هغه کې راغلی دی چې د وخت ځای کې دوه مخه به ونیسي. دغه وخت څومره مهم دی، خصوصا دغه چې تاسو ویل ځینې داسې مریضانې چې هغه مراقبت ته ضرورت لري. آیا فکر کوئ چې دغه سمارټ فون یا ټلیفون چې دی یا دغه سی نور کوم کمپیوټري وسایل چې دي، دا به ډاکټران په دې قدر کې چې په هغه وخت باندې پوره سمه مشوره ورکړي او په هغه وخت باندې اقدام وکړي؟
بله دا دا ډیر مهم موضوع په دې برخه کې وګوره ډیرې داس ناروغي دي چې انسانان ته ډیر کم وخت ورکړي نو ما غواړم چې روغتون ته رسیدو نه مخکې خلکو خپل ژوند لاس ورکړي وي او خصوصا هغه خلک چې هغه د په هوی کې چې لیک درته وی درست معلومات نه لري یا هغه شخص یا فاميلي هغه شخص ووم لري کېږي هغه شخص په داسې حالت کې چې بغیر سات کې خبري ونه شي کړي به او خشوي یا کوم بل ستونزه وي ولې کورنۍ معلومات نه لري نو دا وخت ځای کې دا نه په دې معنی چې هغه روغتي مرکز ته رسیدلې نه وي او مثلا لمنځه تللې وي دا یو موضوع دی او بل په زمين کې هغه د مثال په توګه باندې دغه چې کیږي یو مریض چې باید ډاکټر ته د مثال په توګه باندې وایي چې ته باید راتلونکي هفته کې یا دوه هفته بعد یو یا یو هفته بعد کنه د تعقیب لپاره باید راشي چې زه مطلب به تاسو ازموینه وکم نو دغه ډیر ناروغان چې په خپل وخت سره ناراضي کنه یعنی وخت ضایع کوي په برخه کې په هغه کم تقسیم اوقات چې وځه ډاکټر ورکې د مختلفو ستونزو له امله یا بې پروايي له امله نشوټلې ولکه دغه ټکنالوژي موجوده وي د مثال په توګه باندې دغه دواړو برخو کې ډیر ګټه راسي خلکو ته یو خدای دې مثال په توګه باندې یو شخص باندې حمله راځي او دغه دوا په کور کې موجوده وي انو دغه ټکنالوژي زمينه د مساعده چې دا وصل کی یا د دې حالت نه اگر روغتي مرکز یا مربوطه ډاکټر چې دا خبر شینو د فتن مریض ته لارښوونه وکړي چې د فلانه دوا نه ته استفاده وکړي یا فلانه حرکت وکړي یا فلانه عمل وکړي نو یا کاغه په خود باندې لکه مخکې چې مې ویلند کور غړو ته دی ویل کیږي او بل په زمين کې ټکنالوژي ورته دا زمينه مساعده چې د شخص چې دی مثلا د تعقیب لپاره چې یعنی ډاکټر باید یو هفته بعد تبادې وګوري ټکنالوژي په دې برخه کې ډېر مرسته کولای شي یو عادي مثال دی چې ټکنالوژي د ډیټا ورته یادې دغه موضوع چې نه دغه وخت ستاسو مثلا اپوینټمنت یعنی ستاسو ملاقات وخت چې باید ډاکټر یا روغتون وګوري او یا ستاسو وجد صحیح داسې حالت کې چې ته باید ډاکټر وګوري نو په ټولې توګه باندې په روغتیا په برخه کې وخت ډېر مهم دی او اکثریت خلک چې ناروغي تشدید مومي او یا خپل ژوند لا څور کوي هم دغه چې وخت خاص توجه نه کوي ناروغي ور باندې راشي به وایي زه ولا نن بلارشم سبا بلارشم بل سبا بلارشم هفته بعد بلارشم نو دغه چې د اکثریت یا لټي یا ستونزې د دل عمل ګرځي چې د خلکو مریضي نورم شدید شي یا حتی لمن دلار شي ولې ټکنالوژي په دې برخه کې دغه ستونزې یو څه هره پورې ډیر حل کړي دا
bale رابس افغانستان ته په افغانستان کې زیاتره مریضان چې دی هغه مجبور کیږي چې د افغانستان د باندې نور هیوادو ته ولاړ شي خصوصا افغانستان کې دونه متخصص ډاکټران نه لرو سید عمومي یا د داخلي ډاکټران بلرو خو متخصصین ډیر کم دي نو خلک مجبور کیږي چې هندستان ته ولاړ شي یا پاکستان ته ولاړ شي دلته په دغه چیرن کې دا خبره واضح شوې ده چې د پراتون کلونو کې به متخصص ډاکټرانو ته لاسرسي د ټکنالوژي له طریقه مساعد شي آیا فکر کوئ چې دا به په افغانستان کې هم سی خدمات باندې تاثیر وکړي یو خبره او بل خبره څومره په افغانستان کې دا اوس د ټيلي میډیسن یا د ټکنالوژي لالاري د ټکنالوژي د طریقه روغتيي خدمات او لاسرسي موجود دي
بله اول خو یو موضوع باید زو یم چې دغه زمونږ ستونزه په افغانستان کې هم دا نه تنها د روغتيي برخه کې د روغتيي برخه کې بلکې نور سکتورونو نور برخو کې چې مونږ هیڅ کله په خپل وطن په خپل خلکو باندې اعتبار نه لري کنه او ستاسو چې کوم موضوع یاد کړ او درسته ده تر یو حد پورې او متخصصین خاص نه لري ځکه چې مونږ نه د غتیر د سلوغ کال انقلاب ډیر متخصصین او تکړه خلک یا ډاکټران چې مثلا هغه اړ کړل چې خپل هیواد پریږدي او بلار شي بهر ولې بیا هم شته یو صنعت متخصصین شته به خصوصا د نوې نسل کې ډیر خو متخصصین نن سبا لرو ډاکټران لرو خو مشکل دا دی چې د اعتبار موضوع چې دا کیسه خراب کړ د پټول هواد کې اکثریت چې د موږ صحی یا روغتي سکتور چې خو څنګه لګ درې چې د خلک قربان اعتبار نه کوي چې مثلا دی افغان ډاکټر په یوه نسخه باندې خنیش یا په دوه نسخو باندې خنیش یا په یو یا دوه ډاکټر باندې خنیش نو هرې منډه کې فقط پاکستان او هندستان یا نورو ځایونو ته یعنی مخکې د نه چې تاسو په خپل د ځواب ورکوم باید ویم چې شکر شته په افغانستان کې نن سبا
بله خو ډاکټر صاحب کچېره وکتل سي تاسو فلو مشاره ورته وکړه چې د دې څلويش کلو او افغانستان ډېر په ډیرو پارسای کې ورته توان ورسېدی په دې ځای کې ورته توان رسیدل او کچیر وکتل سي مثلا نه ته چې ته پېښور ته ولاړ سي کوټه ته ولاړ سي دغه ځای ډاکټران چې ته وګوري یا به مثلا خپل غو تخصص په لندن کې اخیستی یا به په بل یو واد کې اخیستی د افغانستان غي دومره تخصص ته توجه نه کیږي او که ضرورت نه ورته ویني او څنګه ته د خپل شفخانه هم دون مجاز نه دی. اول ته کلینیکونه چې دی هغه ډیر سطحي و ډیر ساده وسایل لري داسي ډیر هغه تجهیز په حساب باندې چې باید هغه حالات چې ولري هغه نه لري څنګه؟
بل واقعا درسته ده خپل یعنی تاسو دا ډیر مهم موضوع دلته په ورګاډه کړه وګورئ زمونږ عقیده صرف په افغانستان کې د بالکل چې روح په اصطلاح د ناروغۍ په اړه فکر کوو نو یوازینی شی چې زمونږ ذهن ته راځي هغه ډاکټر دی. بیا په همدې باندې موږ اکتفا کوو تور چې دا ډاکټر پوه دی یا دا نه پوه دی، دا متخصص دی یا دا متخصص نه دی. یعنی داسې ناروغان هم شته دي چې حتی د متخصصینو په نسخو باندې نه وي جوړ شوي، ولې یو غیر متخصص یعنی عادي ډاکټر چې نه وي فارغ شوی وي د هغې ور باندې سر خلاص وي د هغې په ناروغۍ باندې، دا هغه د علمیت کچه پورې اړه لري. ستونزه دلته چې دا یعنی دا ډېر فکتورونه لري، تا وسایل یاد کړل، تا مثلا روغتونونه یاد کړل، روغتونونه واقعا وسایل پکې نشته دي. مثلا موږ تشخیصي ستونزې لرو، یو ډاکټر به خدای ډاکټر وي، خپل مریض ته به نسخه ورکي او به لیږي یو لابراتوار ته، ولې متاسفانه په لابراتوار کې به مسلکي کس نه وي، یا د لابراتوار وسایل چې دي هغه به خراب وي، یا پر صورت باندې د ډاکټر نسخه به هم ډېره ښه نسخه وي او لابراتوار به هم ښه لابراتوار وي، د مریض ناروغتیا به چې وي یا ناروغي چې وي هغه به هم تشخیص شوی وي، ولې هغه د خانه ته چې دالک ډول کیږي هغه دوا چې وي هغه دوا سم ده باندې وي، یا هغه فارماسیست چې په دواخانه کې ناست وي هغه به نسخه باندې نوي پښوي، ځکه اکثریت دواخانو کې موږ تاسو درملتون په افغانستان ګورو چې غیر مسلکي خلک ناست، حتی ماشومان ناست وي، کېدای شي هغه غلطه دوا ورکړي یا که دوا یې صحیح ورکړي وي کېدای شي هغه دوا کیفیت خراب وي، ځکه کنټرول دومره په صحیح یعنی په صحیح توګه باندې نشته په افغانستان کې. د افغانستان سرحدونه اکثریت خلاص دي، ډېر خراب دوا وي روان دي افغانستان ته، چې تا یعنی هیڅ پکې هغه مؤثره ماده پکې دوا و کې نه وي، یعنی یا چې وړوي یا کمبل ماده وي پکې چې د غیر ضروري وي، نو هغه دوا چې هغه وخوري نو یا کوم دوا چې خراب وي یا بدل وي نو طبعا مریض به ورباندې نه جوړیږي. نو دا ډېر فکتورونه لري، ډېر ستونزې چې لري، ډېر عامل ګرځي چې زموږ ناروغان په خپل صحیح سکتور باندې خصوصا خپل ډاکټرانو باندې اعتبار خپل د لاسه ورکي او ماغه چې بهر ته ځي. دا به شما اصلي موضوع دا صرف یو ادغه د غواړم چې ونه خپل ته ورکم چې کوشش وکړي په خپل ډاکټرانو باندې اعتبار وکړي او کوشش دی وکړي چې دوی نه د کار واخلي تر څو قرار په قرار خپل زموږ ډاکټران هم دوی سره ځان عیار کړي او دوی هم ورسره ځان عیار کړي چې دغه یعنی خود کفا غوندې شو. نور ضرورت دی ته ونه مو چې موږ پاکستان یا امریکای یا مثلا هندستان ته راشو. نو ستاسو د پښتنې په برخه کې باید ویم واقعا په دې برخه کې ډیر غټ رول لوبوي. مثلا په افغانستان غوندې هیوادونو کې دا ستونزې شته چې اکثریت یا د جنګ له وجې یا د اقتصادي ستونزو له وجې یا نور مسایل له وجې اکثریت د مغزو تیخ دا یا برین درین چې ورته وي یا فرار مغز ها چې ورته وي دا اکثریت دغه پوهه طبقه چې دا هغه د هیواد وځي او بیا خصوصا ډاکټران اکثریت داسې هیوادونو نه وځي نورو ځای نه کې ورته امکانات به وي یو څه ناڅه کوشش کوي چې نورو ځای نه کې ژوند وکړي. افغانستان هم دغه ستونزه لري، دا ډېر متخصصین د لاسه ورکړل، لا د لاسه هم ورکوي نن سبا او دغه مسلکي طبي مسلکیان د لاسه ورکړل. نو په دې برخه کې د ټلی میډیسن او د ټلی ایجوکیشن دغه چې دا ډېر رول لوبوي. ټلی میډیسن هم هدف دا دی، اول خو قدیمه چې ټلی میډیسن هغه شی دی چې د ټکنالوژۍ نه د استفادې په لارې د خلکو درملنه او تشخیص صورت مومي، او بیا موږ ټلی ایجوکیشن لرو چې هغه په د ټکنالوژۍ د لارې خلکو ته یا خپل طبي مسلکیانو ته پوهاوی ورکول کیږي. نو دا چې په داسې وادونو کې ډېر مؤثره تمامېږي، یو د ناروغ په برخه کې باید دویمه چې ګټور په دې باندې تمامېږي چې بیرته موضوع مغه د اعتبار موضوع ور وړم، اکثریت ناروغان چې وي هغه په خپل هغه محلي یا د خپل وطن په ډاکټرانو باندې یا په سیستم باندې دومره اعتبار نه کوي. یو څوک ورته یو ډاکټر د بهر نه ورته خصوصا د یو پرمختللي هیواد نه هغې سره په تماس کې شي او هغې سره سوال او ځواب وکړي او د پوښتنو دغې وکړي، هغه خو اول قدم کې د سایکولوژي د نظره یا روحن ناروغ ته داسې احساس پیدا کېږي چې زه که هره خبره کوم نو یا هره خبره که دا ډاکټر کوي نو دا به د تیږې نقش وي، حتمي به زما ناروغتیا ښه کېږي. دا خپله یو څه نه څه یو غټې فیصدۍ سره د دې په روغتیا باندې مثبت اثر غورځوي. مثال په توګه باندې اوس مثلا موږ دلته د دې ځینه موږ بعض ځینې افغان ډاکټران دي چې په امریکا کې مثلا دلته تحصیل کړي دي نو دوی چې نن سبا په دغه رواني ناروغي تداوي لپاره مستقیم نن د ټيلي میډیسن د واسطه باندې یا د ټکنالوژي د لارې مریضان چې دي مریضان تل مشورې ورکوي همداسي درملنه او د مسایل کوي نو او نتیجه ډیره مثبت ده یعنی دا څنګه چې په افغانستان کې د رواني امراض او یا د عقلي او عصبي امراض متخصصینه ډاکټر نشته شته خو صرف د ناروغانو هغه اعتبار په بهرنیو ډاکټرانو باندې ډیر وي ځکه دا مؤثر وي او نو زمين کې ګټه بل دان ده چې نړیوال سټانډرډونه موجود دي طبابت په برخه کې او نړیوال سټانډرډونه چې دي هغه هم د چیرډونو د نوو چیرډونو او د نوو مفکورو او یا د نوو معلوماتو په اساس باندې همیشه د تغییر په حال کې وي په غریب هوادونو کې رستفاته هوادونو کې افغانستان په څیر هوادونو کې چلته جنگ یعنی جنگ په لاره هواد دلته په ځین وختونو کې دغه سټانډرډونه دغه پرمختګونه نه چره مستکین خبر نه وي د په برخه کې نو دغه ټلی میډیسن یا ټلی ایجوکیشن د تم زمينه مسایدې چې د دې متخصصین مثلا د امریکا متخصصین یا د کمبل هواد متخصصین د افغان متخصصین سره د دغه ټکنالوژي د لار نه وختل شي او خپل معلومات او کوم چیرنې چې کړی دي یا دا سره اوس نه چلی دا ور سره شریک کی او هغه د خپل مسلک په خوالی کی یعنی
بله په خاص موارد کې ور سره مشوره هم وکي مثلا یو مریض دوی غواړي چې د یو متخصص دی بل متخصص سره دوی خپل وام متخصص لري خو دی بل متخصص سره هم مشوره وکړي شو کی نو مننه کوم ډاکټر صاحب ټلی هیلت او تاسو ول ټلی ایجوکیشن کی ډیر کار کولی سي مخکې لدین چې مشتاس خپل باسي د مرکز بدرونو ډنګ تو وایم چې کچیر غواړي په پروګرام کې هم د اوس برخه واخلي نو دی کولی سي چې مشت په 202 1419 یو د شپږ د پنځه ټلیفون وکي او په پروګرام کې برخه واخلي وو سی اوریدم کلرو په ولاین کې وګورو چې څوک دی تاسو مهرباني وکي ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
او محترم نرزای صاحب تاسو او تاسو درانه مهمان ډاکټر صاحب ته سلام علیکم جعفری د زابل زحمت
جعفری صاحب مهرباني وکي
موضوع مدیره فضلافوری موضوع ده خصوصا ده غیور افغانانو یا ده غریب و خلق ده فاره ده دیر یا پرمسکلی موضوع ده خوی وزمی خمرا پشی که ده ازمال ده کر صاحب سخه یا مشخص پسنه ده ده چه ده افغانستان که یا شف خانه که یا پر یو شف کلیدی که یا زرایم ده ده امارای تیج نتر سره که ده یو موضوع ده یو پسنه ده او بل دا کوم ډاکټر چې په خارج هلادو کې دی یا په هندستان کې یا افغانان مثال هندستان ته دی یا پاکستان ته دی لدې سره که مثال د ټکنالوژي له لارې یا د انټرنیټ له لارې خلک معلومات کړي دا بدل څه بیا خپل هغه یو مشخص دفتر ولري چې هغه ته به خلک ورځي او هر څه یې خو نه بیا نشي کولی کېدای شي چې ارتباط سره ودسي د انټرنیټ له لارې او دوی سره واصل شي خو دلته بیا کېدای شي سره به دوره
بله
یو نو خصه ورته شي چې دا نو خصه وکړه یا دا نو خصه د وخانې خبر واخه لکرایي ولا تکلیف ولا مصارف به خلاصې دا تداوی زل توکوه کپدې اکله باندې مشته معلومات راکړي او د ټکنالوژي فاکله چې ډاکټر ته دا فعالیت پیدا شي یا نور خلکو ته دی ګټه بیا چاته وځي ما په فکر سره یعنی د ډاکټرانو په دې کې ګټه کمه ده ځکه په دې خاطر چې دوی له دا بیل تخپل کیس لري یا چی لري یا څنګه لري نو په دې اکله باندې کټه سره لا واچول محترم نورغی صاحب
کوم جعفری صاحب پښتون موټول واخصلې و وګورو چې زموږ سره بل وريدون کې سته او کنه بل په دوام لاند کې مو وريدون کې و بي خلوب یا په ډاکټر صاحب شین ورته ولرس تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ پښتون یو کوم نظر لري مطرح کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
از متخصص یک سوال میکنیم یک چیز پرسان میکنیم
بله میره بانی
یک چیز هست که همسر مویش تقریبا از دو سال به این طرف میریزه مسلسل
سعی سوساس پشتنم وقت سلو خو خدای دیوک چی تاسو در پروگرام موضوع اوریدلې وسی نن موږ د آشنا ټیک په پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې د روغتیا په برخه کې ټکنالوژي څنګه استعمالیږي او په دې باندې خبرې کوو چې ټلی هیلث څنګه کار کوي او په افغانستان کې تر کومه حد ورنه ګټه اخیستل کېدای شي. په پروګرام کې میلمه راسره ډاکټر صاحب سید عالم شینوار دی چې د عامه روغتیا متخصص دی او دلته په واشنگټن کې په طبي موسیقي استاد او څېړونکی هم دی. نو ستاسو پوښتنه خو به ډاکټر صاحب جواب کړي، خو موږ غوښتل چې د ټکنالوژي په باره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب د زموږ اوریدونکو خو پوښتنه درلودلې، مهرباني وکړئ.
و دا اول پختنه فکر کوم د ام ار ای
شته. بله بله، و دوی ولا بل چی ام ار ای نکیږي که څنګه دی داسي؟
و ام ار ای ما د روسي معلومات داسي چې یو دوه ځایونه کې فکر کوم یو دولتي کوم روختین دی پغې کې شته، کوم مرکز دی او کوم بل دغه کې خو په خاص یعنی د څومره حالت ته توقع تر نه کیږي او عمره غټور طریقې باندې استعمال شوی کنه استعمال شوی، خو یعنی دومره استفادت نه نه شوی یعنی
کیږي.
یعنی اوس نه تاسو چې په دې برخه کې شتري ولې ام ار آی چې دا وګوره دا د اول قدم کې د دې د خپل غو وسیله ډیره قیمته ده چې د یعنی ماشيني او د بل په زمين کې دا چې د خپل برخه کې یعنی متخصص اشخاص غواړي او یعنی تربیشوي خلک چې غوښته نه استفاده وکړي لګزره ګرانت تمامي کنه د سیستم ته کدا شخصي وي او کدا دولتي سيستم وي ولې کار تي کیږي نن سبا يعني خپل د وزارت د عام روغتي وزارت کسان مون سره دلته په امریکا کې تماس کړي او همدا چې نورو د نړیوالو د وسره موسسو سره چې په دې برخه کې غوي سره همکاري وکړي. یعنی جديد دوه ورمن کار شروع کړي چې ام ار آی ماشينونه باید شفاخانو کې موجود وي او استفاده ته وشي. خو مشکل دا دی چې افغانستان کې ورڅونه دا دا چې ډیر شاین همداسې په ټول د تاریخ کې راغلي دي روغتونونو ته او متاسفانه ته نه په درسته توګه باندې استفاده نه ده شوې. یعنی زه دا نه وایم چې هوادونه هغه هوادونه چې کومکونه کوي امرسنده هوادونه به دې تاذر نه وي چې د ام ار آی په برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي. یعنی بیبا او مشکل دا دی چې په دې برخه کې یو څه ستونزې شته. هم خپل د طب مسلکیانو په برخه کې، د روغتونونو برخه کې، د هغوی هغه رهبریت او مشرتابه برخه کې، او بل د خلکو په برخه کې هم همدارنګه. نو دا چې ټول سره مطلب په یو اتفاق او اتحاد سره دا سره یو کې او بیا د دولت د لارې تقاضا وشي نړۍ ته دغه ام ار آی وغواړي، نو بیا به ګټور تمام شي. ام ار آی د مثال په توګه باندې ور یعنی ور به کول شي، ولی مشکل دا دی چې په اکثریت روغتونونو کې ګورې دا غن سم محافظت او مراقبت نه کیږي. یو خدای چې ممکن ورته مسلکی اشخاص ونه ټاکل شي چې دا غن استفاده وکړي، دا غن ساتنه او غو تحفظ خبره ده. اکثریت داسې شین دي نور ماشينونه چې ډیر پرمختللي شفاخانو ته ورکول شوی دی، هغه بس یو ورځ دوه ورځې ته نه پرمو باندې استفاده وشي، بیا نور ماته ګړه بیا ځکه پراته وي.
بل دا په خپل یو د ساحه د ډاکټر صاحب نه چې باید خلک پکښې وروزل سي او خلک باید ماشينونو استعمال او محافظت او دا ټول شان تقریبا داسې خلک پکې تحصیل کوي.
وو نو دا داسې نه ده چې ماشین د یو کس په ورته مثلا یو ډاکټر نه کوم مریض به تنه تیریږي او بس مریض به ټول دغه کوي، نه، هغه خو به محافظت ته ضرورت لري، هغه به ساتنې ته ضرورت لري. نو دا ډېر هغه مسایل دي چې دا یو ټیم باید ورته وروزل شي کنه، که په هر ځای کې. نو دا یو پروسه ده چې دا پروسه باندې افغانستان د افغانستان عامه روغتیا له نیکه مرغه ورباندې کار شروع کړی دی. ان شاء الله نږدې وختونو کې به دغه ستونزه د افغانستان له شین نن سبا ډېر شیان افغانستان ته روان دي په روغتیايي برخه کې، که دا دولتي سکتور نه وي نو شخصي سکتور به حتمي دا شی ان شاء الله برابر کړي او واقعا غټ ستونزه به حل شي په افغانستان کې د ام ار آی یعنی د زیاتوالي سره. او بل موضوع دی دغه ویل د هندستان د پاکستان لار نه کړه ټل میډیسن لاري کنه یعنی ټکنالوژي د لاري کوم ناروغان حالت وصل شي. او طبعا دا خو لکه مخکې چې موږ فواید او صنعت یاد کړل، ګټه به زخت ډېرې وي ځکه چې د مریض د لپاره ډېره غټه ستونزه ده چې د یو د افغانستان د کلي ولسونو نه بېچاره خپل پټۍ ځمکه یا کور خرڅ کړي یا قرض وکړي پیسې را واخلي، به په ګونګه ژبه د خلکو خبره یعنی د پردې ژبه باندې پوهېږي. مې ډېری داسې خلک دي چې پاکستان په اردو باندې نه پوهېږي، هندوستان ته لاړ شي همداسې په هندي او په انګلیسي باندې نه پوهېږي، نور هېواد ته هلته چې لاړ شي نو نورو ستونزو سره مخ کېږي. اول خو یعنی د ځای پیدا کوان، روغتون پیدا کوان، هلته هم بیا رنګارنګ بزنسونو باندې اوښتلې دغه پروسه، د ژباړونکو نه نیولې تر شفاخانې پورې تر ډاکټره پورې کنه، یعنی د خلکو نه ډېر سو استفاده کوي. نو دغه ټول سنج په دې باندې حل کیږي. نو په دې برخه کې د افغانستان دولت د روغتیا برخه مسؤلین چې دي هغه ورمن یو سنات کار شروع کړی دی، هغه یعنی حتی د ټل میډیسن مرکز دغه رسنه ازمنګ یو ناسته
ورته
نو هغه یو مرکز باندې کار کوي چې د ټل میډیسن لپاره دغه نه کار اخلي، او د په دې کې به ور سره نړۍ د ګوډ ګوډ متخصصین چې دی او ډاکټران هغه ور سره مرسته کوي، دا کې د هندستان نوي کې د پاکستان نوي کې د امریکای نوي، یعنی په فردي توګه باندې دی مړو وړو مؤسسو په کچه باندې د زمون په شمول باندې نور داسې افغانان شته دي د پرمختللو هیوادونو کې چې اوس هم په الحال د باز کلینیکونو ته باز وړو وړو ځینې ته په افغانستان کې ټل میډیسن او دغه شین ټکنالوژي درنه خلکو سره همکاري کوي. وړي واقعا د ورور خبره زته دوم چې د پاکستان او هندستان نکړه د غیر ډاکټرانو متخصصین نه د ټل میډیسن ټل ایجوکیشن د لار نه کار واخیستل شي نو ناروغان د غټ ستونزې حل شي. خو خبر پکې دا دی چې دولت ور باندې جدي کار شروع کړی د مرکز په اجازه ولوا.
بله ډاکټر صاحب، جعفری صاحب یو بل خبر ته اشاره وکړل چې ډاکټر خو فیس لري، که چیرې ټکنالوژي استعمالیږي، که څوک د نور میوادونو مثالونه وګوري، پاره کې هم فیس اخیستل کیږي، او آیا ډاکټر فکر کوي چې ګټور کار دی، ګټور شی دی چې ټکنالوژي نه ګټه واخلي او که څنګه؟
او انا دا نظر دي تر چې کم هواد کې د نړیوالو کار اخیستل کیږي او کم سیستم کې امریکای کې اوس مثلا دومره خاص فرق نشته، پاره فیس کې چې مریض راځي شفاخانه ته او یا مثلا ډاکټر ګوري د ټل میډیسن د ټکنالوژي د لارې کور کې چیرې کنه، ځکه دلته ما دومره خاص او پینې شته او ما غفې سوي. ولې د افغانستان غونډه هوادونو د لپاره ډیر دا طلب خلق شته دي، او مثلا که د همدغه ټکنالوژي نه استفاده وشي، اول په امریکای کې ډیر خپل افغان ډاکټران دي چې دلته روزل شوی دي، دوی په دولت طرف توګه باندې په وړیا توګه باندې کولای شي اوازر دي چې هلته خپل خدمات وړاندې کړي ټکنالوژي د لارې. نور خیریه مؤسسې په نړۍ کې چې هغه ځان سره ډاکټران لري، هغه هم په خیریه توګه باندې د خدمات وړاندې کوي. صرف مشکل دا یوازنی مشکل چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د روغتیا سکتور یا د عامه روغتیا وزارت دغه مرکز ایجاد کړي او نور د افغان ناروغان نړۍ سره وتړي. په نړۍ کې ډیر دا طلب خلک شته چې هغه په وړیا توګه باندې خدمات وړاندې کوي، او که یو شخصي سکتورونو سره مثلا نور محسوس سره چې هغه غواړي چې فیس واخلي یا پیسې واخلي، هغه بیا دي چې هغه مثلا کولای شي د افغانستان دولت ورته خاص بودیجه ته ان کې یو څه مقدار او غیر به په استفاده وکولې، تر کومه چې زه پېږم دا خدمات به اکثریت په وړیا توګه باندې وي افغانان لپاره، پس دې چې دا مرکز ایجاد شي او یو تفاهم او یو هماهنګي ایجاد شي د افغانستان د عامه روغتیا او د نړۍ ترمنځ، نو
دغه څنګه به هر کی پوریا ته غبنه. بله ډاکټر صاحب، زموږ د بل اوریدوم کې البته دوی د ویشتيان په باره کې خبره وکړه، آیا داسې په افغانستان کې داسې ویب سایټونه یا داسې ویب پاڼې شته چې دغه سم معلومات چې مثلا عمومي معلومات او یو څوک د ویشتيان په باره کې د پوسټ په باره کې د امراضو د علایم په باره کې غواړي ځان پوکي هغه معلومات ترلاسه کړي، آیا فکر کوي چې داسې یو شی تام په دغه تاسو چې اوس ولې چې دا مرکز پرانستل کیږي په دې کې په نظر کې نیول سوی دی او کڅنګه؟
و دا په افغانستان کې غټه ستونزه چې دا همدغه د عام خلکو د پوهاوی د کچې په برخه کې ستونزه ده، چې دا غوي خلکو هم پوهاوی کم دی د روغتیا په برخه کې، ځکه یو خدای دی چې اکثریت خلک په اطراف کې اوسيږي او په اطراف کې اکثریت برېښنا نشته دی، نه برق نشته دی، او بل په زمینه کې برېښنا او برق هم خلکو به لاسرسي مثلا کمپیوټر ته یا د ټلیفونونو ته چې د په اصلاح سره کولای شي د انټرنیټ کار واخلي، د تلاترسي د خلکو کم دي، کنه دغه مسایل وسایل دغه ټکنالوژي ته چې خلکو لاسرسي ډیر وي نو به کولای شي څنګه معلومات ترلاسه کړي. خو دلته به ژبې د ژبې ستونزې هم شته، اکثریت دغه اوسغه هوادونو کې اوس مثلا په ویډیوز هوادونو کې دا ستونزه حل ده، هر څوک کولای شي هر شي باره کې معلومات واخلي په انګلیسي ژبه باندې، اکثریت ولې په افغانستان کې چون دغه ټکنالوژي نوې د سي مخ پر واده ده او د سي پر مخ زی روانه ده، اوس مثلا کله ولسونه تم ټلیفون نه لاړه تاسو اوس وګورئ دغه کم ټولنیزې شبکې چې لکه فیسبوک او دغه نور خلک ورته کله نه او کانال د فیسبوک دلار نه سره وصل دي.
بله
نو دا دلته نو چې دا افغان ډاکټران چې کوم دي مسلکان هغه خپل معلومات او دا مسائل شریکوي خصوصا د فیسبوک دلاره.
بله.
او بل په زمين کې یعنی دا دوی وړي چې څنګه معلومات ترلاسه کړي نو نن سبا چې زه ګورم په افغانستان کې ډېر خلک علاقمند دي هم د فیسبوک سره خي.
او هغه خو به خو ډاکټر صاحب بله او دغه د صحیح معلومات یو مشکل پدې کې چې څوک ډېر په ارش باندې اعتبار نسی کولای نو داس چې مثلا د سیاسي اتحادې د خوایې مثلا دغه سی په ونسان کې د ډاکټرانو داسې یو مرکز وسی چې هغه داسې یو پانه ولري او معلومات کړه او په اصطلاح د اعتبار وړي نو هغه به شتري. ډاکټر صاحب تاسو البته د جیب موضوع ته اشاره وکړه زیاتره وخت چې د ټکنالوژي موضوعات راځي نو دوی تنه نه تنه د ټکنالوژي کارپوهان ته ضرورت دی بلکې د مارکیټ کارپوهانو ته د کمیونیکیشن کارپوهانو ته د جیب کارپوهانو ته او د هغه رقم کوم چې ټل هلپ باندې خبر کوو نو د صحت کارپوهانو ته آی په ونسان کې هم دغه د صحی برخي کارکونکو یا په دټلې هلپ باندې چې خلک کار کوي دوی هم په دغه موضوع باندې پوهیږي چې باید کارپوهان ولري په برخي کې چې ورسره کار وکړي. وو بشي ډاکټر صاحب دغه موضوع ته یو څو دقیقې وروسته رسیدګي وکړي خو زه به یو اوریدونکو واخلم چې په لاین کې د ډېر وخت څخه منتظر دي د دوی پوښتنه به واخلو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بله مهرباني وکړئ.
وعلیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
زه بهیر احمد زایم د کلاس وایي ولر.
احمد صاحب مهربانی وکي پښتنه لری.
ما دا سوال زه هم فلم د تل د فاندي ما فلم نو زما دا پښتنه وای چې موږ څنګه اوس کولای شو چې خپل د نوې ځوانان چې غواړي په تیپ کې کار وکړي دی باید څو کی یعنی د کوم لا څخه کار وکړي چې دوی د متخصص ډاکټر سی یعنی کوس یعنی د خپل مغز کې شمخ ته داشتي په افغانستان کې د متخصص ډیر کم چانسونه دی واځه حکومت دی چې هغه په ډیر کم اندازه او هغه په ډیر سي په کم اندازه سره خلک ګرځولای شي نو د کوم لار څخه دوی دغه وکړي چې په خپل مسلک کې سم کار وکړي یعنی څو متخصص سي او خلکو ته خدمت وکړي نه او بل نه خبرونه چې د افغانستان او د غزا د تیبو د درسو ترمنس به کوم فرق نه دی کریکولم او د درسو کې ډیر مننه.
بله مننه مزای صاحب که څنګه پښتنه مو یو لږ د موضوع نه د باندې و خو ډاکټر صاحب ورته ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب اول که چیرز مرده دغه اوریدونکو پښتنه ځواب کوي بیا غزما پښتنه چې واغه ځواب کوي مهرباني وکړي.
بله د ورور خو احمدی صاحب دغه پاره ویلې چې څنګه سره کولای شو خو متخصص شي په افغانستان کې او یا تعلیم وکړي خلکو ته خدمت وړو دي درسته راکنه.
بله دوی ویل چې دونر چانسونه نسته په افغانستان کې چې څوک تخصص وکړي او په شي کې تخصص واخلي. دوی البته اساس نه پښتنه کوله چې څنګه څوک وسی تخصص واخلي او څنګه دوی د افغانستان د تباباتو خارجی وادو کې چې مثلا د ټیپ زده کړی دی دغه په ترمنځ توپیر پښتنه کوله. bale و
واقعا د ستونزه په افغانستان کې په ټولیزه توګه باندې په د بهانه په برخه کې او د لوړ زده کړو په برخه کې د ستونزه په خانه موجوده و. تیر ورځ کې کابل ته تللو مانو التم چې کوم معلومات ما ترلاسه کړل د افغانستان په ټیوی پونټونو کې خصوصا په خاطر وو یعنی دا سیدرت ویلې شم چې نه پیغام دې د دېش کې څلويخ کالو مخکې کوریکولم دوی تدریسولو په هغه شکل باندې زختلم یو افغان ډاکټر پایز باندې ما خپل زده کړې په افغانستان کې د ټیپ کړې دي نو یعنی کله چې ما حالته کم زده کړې چې ما کړې وي هغه چې کله زه د امریکا ته راغلم دلته مې کم زده کړې وکړې ما د ماسترې په دوران کې یعنی زما کې تر اسمان پکې فرق وو حتی یعنی جړاره ترغله چې ما او کاش یو څنا څه د غزمنګ او استادانو یا زمنګ پانتونونو یو 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 ورځ دورځ د پم د پارم کراغله وی د دې پانتونونو به یو څه د کړی وی او اواز د نقل کړی به مثلا ته تنکارا که څه وچ کوریکولم په تغیرات کې د کوریکولم په برخه کې او د تدریس په برخه کې او هغه شی ول تدریس په برخه کې په افغانستان کې په تیر ټول شي ډیر غټ ستونزې موجود وي او زه خپل په دې هله باندې چې زه ممکن تغیرات براغلي وي ځکه چې ډیر استادان د پونتونو کارکون کې را خلک چې دې نړۍ ګډ ګډ تراغله او زه په دې ګمان باندې چې څنګه څه بدلون براغلي ول متاسفانه دا ځل چې ما معلومات وخت وي نه دومره خاص تغیرات لا نه دي راغلي وسه پورې هم هغه ځاړه کوریکولمونه تدریسيږي او او غلط غلط طریقو نه کار اخستل کیږي نظر دا معلومات چې ما د خپل همتورګیونه د دینه تل تکړه نو دا څنګه چې شتره په افغانستان کې په دغه کې نو یو ښه ډاکټر یو ښه متخصص په هغه صورت کې څوک جوړی دی چې هغه په یو ښه محیط کې او یعنی دا یو 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 پونتون کې چې هغه هر یو څه ته ستاندرد برابر وي کوریکولم وي که تدریس وي وي که استادان وي که دا ټول نو په هغه صورت کې ښه کولای شي ښه ډاکټر او ښه متخصص ترنه جوړ شي او که دا څنګه موجود وي نو تمن نو سبا ورځ د باندې نن سبا چې موږ ویل چې دا زموږ متخصصین شته ولې اعتبار په خلک نشي کولای کنه ځکه ځینې متخصصین چې د اوماغه سیستم نه راوتلي متخصصین دی هغه سیستم چې وو هغه اکثریت ډېر ګډوډ سیستم وو په نه او چې تر اوسه پورې موږ نه ستونزې شته نو خو سیستم خو متخصصین ورکي او خراب سیستم البته
بله ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې د کریکولم په موضوع باندې د تخصص په موضوع باندې به بل پروګرام هم وکړو دغه اوس د ټکنالوژي په برخه کې مشتاسو ور باندې خبر وکړي چې ژبه هم یو مشکل دی او مشتاس په پښتو کې مثلا ډیر مواد نسته یا د فیسبوک له طریقې دغه د فیصله همول لپاره او په پښتو کې د ژباړل لپاره داسې کوم کار تاسو اتحادیه یا په افغانستان کې شروع شوی چې تاسو خبر وسی
په فردی کچا باندې شوی ډیر خدمات شوی دی یو غټ او په ټولیزه توګه باندې غټ خدمات چې وشه د ګوګل چې په پښتو باندې شو کنه یا پښتو په ګوګل د ګوګل پر ژبه کور داخله شته دغه یو څه غټ کړی دی خلکو لپاره ولدا چې ځنګړي پروګرامونه د روغتیا په برخه کې په پښتو یا په فارسي ژبه باندې وي دا چې فردی کچا باندې شته دی روان دی او نو دا چې په ټولنې په شکل باندې یا دا چې یو ګروپ په شکل باندې چې غټ ګروپ یو هغه په دې بحث کار وکړي تر اوسه پرې شاهد نه یم د افغانستان د عام روغتیا کمه ټولنه چې دا چې زم دغه غړې یم هغه مثلا یو وپانه لري چې هغه خپل معلومات سره افغان ډاکټرانو او دوی شریکوي خو لبده مرغه چې هغه وپانه چې ګورم اکثریت معلومات چې دوی سره تبادله کوي هغه په انګلیسي ژبه باندې وي او ځکه توصیه دار چې هغه اکثریت په پښتو ژبه باندې کی دا او څوک هر مسکی چې زه خپل شخص هم داسې کوم د خپل فیسبوک پان لار نه پښتو باندې کوشش کوم په دری ژبه باندې خپل پان ژبه باندې روغتي خدمات در کوم ولې دا په دومره ګټه ونه کې لکه یو ګروپ یا یو ټولنه چې سره یو ځای شي او داسې خدمات وکړي نو خاص معلومات زنه لرم کدا چې یو شی موجود وي یعنی زه پر آگاهی نه لرم ولې ضرورت شته ډیر اړین دی افغانستان ته چې په خپل ژبه باندې خلکو ته لکه مسکه چې جعفری چې پښتنه وکړه د ویښتانو په دستونځ برخه کې یا مثلا د پوستکي په برخه کې همداسې که زمونږ مثلا د پوستکي متخصصین چې دی یا درماتولوژستان په افغانستان کې دوی کوم ټولنه ایجاد کړي به دغه ټولنه په افغان ژبه باندې داسې خدمات وړاندې کړي چې پانه ولري چې افغانان ته ګټه واخیستل شي چې د افغانستان په هر ګوټ کې وي یا همداسې مثلا د د د د قلب برخه ډاکټرانو د زړه برخه ډاکټرانو همداسې د هر برخه ډاکټرانو
بله
ولری او ټولن دلار نه دوی دغه ژبه وړ یم د انګلیسي معلومات پښتو ته واړی او پرسی ته واړی نو دا به ډیر ګټه ور تمام شي
بله ډاکټر صاحب وخت مو ډیر کم دی دوی نور پښتن لرم یو په خپل د ډاکټرانو اغه کسان چې سافټویر جوړي یا د کمپیوټر پروګرامونه جوړي ترغه دغه ترمن څومره فکر کوي چې د همکاري ضرورت ده او دوام دا چې کوم صاحب په افغانستان کې ست چې هغه ته باید توجه وسی او د ټکنالوژي نه پاره ساهو کې ګټه حاصل کیدای شي په چیرن کې ولسی و چې مثلا شکر دی یا پارکنسن ناروغي ده د غول لپاره کیدای شي چې مثلا داسې اپلیکیشنونه یا داسې پروګرامونه جوړ شي آیا فکر کوي چې دغه موضوع چې اوس مو یاد کړل دغه ته باید توجه وسی او که څنګه
بله وګورئ دنیا پر مخ روانه ده ټکنالوژي چې د ډیر په ډیر شدید او سریع توګه باندې پر مخ ځي او ټیکنالوژي داسې یو شی دی چې هر برخه خپل اثر لاندې راوستي را به خصوصا د روغتیا برخه او روغتیا او ټیکنالوژي سره تړلي مسائل دي یعنی دوی سره لازم او ملزوم دي نن سبا د ټیکنالوژي نه بغیر مثلا تبابت مخکنه دي مخکنه نشي لانه په دې اساس باندې دا یو اړین موضوع ده چې ډاکټران همیشه باید د آی ټی برخې د ټیکنالوژي برخه کارکونکو سره نږدې نه کار وکړي دا یو موضوع په افغانستان کې چې د او اپلیکیشنونه چې مثلا شتره په مطلب کتمه چې مختلف په انګلیسي ژبه باندې شتره ډیر ښه اپلیکیشنونه دي مختلف ډول ډول ناروغیو لپاره چې شکر دی کوم داس نور ناروغي دي د دې کنټرول لپاره صاحبندې لپاره دا شتري خو متاسفانه چې په افغانستان کې کوم خدمت مویلې د ستونزې د ژبې ستونزې دا نو دغه برخه کې یوازنی شی چې اړین د افغانستان لپاره غدا دی چې دغه اپلیکیشنونه په خپل ژبه واړی او په ما ټلیفونو کې تنه استفاده وکي په کمپیوټرو کې تنه استفاده وکي او چې کاروي کې تنه په کمپیوټر نو یا ټلیفون نو کې دا اپلیکیشن نو خلکو زیه په ځای او په خپل ژبه باندې نو هغه هم داسې ورته وایي چې ټلیمدیسن اټلیجیشن نه برخمن شو او که په ژبه باندې پوه نشي نو خو به ګټه نه کوي د اپلیکیشن نو بدیل مثلا په پردیو ژبه باندې یو خلک څنګه ګټه نشي اخیستی نو دا ټول نن ته
بله
او خو ګروپونو ته ضرورت لري چې سره یو ځای شي او دغه مواد چې کوم وستار شته یعنی تیار مړی ده په انګلیسي ژبه باندې دغه مواد خپل ژبه ته وړي او خلکو ته وړاندې
ډیره مننه ډاکټر صاحب سید عالم شینواری تشکر ډاکټر صاحب د عامه روغتیا متخصص دی او دلته واشنگتن کې په طبي موسیقي استاد او چیرونکو دی در نوریدونکو دغه واز موږ د شنختې خبرونه چې تاسو اوریدل تر بلې خبرونه پورې چې پنځشنبه په شپه بیا ساس په خدمت کې حاضر شو زو زمونږ همکاران به ساسن رخصت واخلو خو خبر رادیوګان ما بندوي په توشي بوک به زموږ د ریجبي خبرونه پلسي